سبایی دست شادی به شمار است.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
گرانو دوستانو ستړي مشئ، زه اجمل اندو، زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو ستوډیو کې هرکلی کو. له پرون راهیسې تر ننه پورې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنځ ټینګ شوی اوربند په ګڼو ولایتونو کې تر ډیره پورې مراد شوی او د کومې لویې پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې خپرونه کې بېلابېلو ولایتونو ته ځو او د اوربند او اختر د تازه وضعیت حال در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لږ تر لږه 12 کسان وژلي او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خواشینی ښودلې ده او په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 14,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لږ تر لږه 12 کسان وژلي او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې دغه سیلابونه نن سهار د شیوي په شامل او کلټک کلیو کې راوتلي دي. د خوږیاڼي په خبره وژل شوي 10 کسان تر خاورو او ویجاړ شوي ودانیو لاندې وو چې جسدونه یې موندل شوي دي. د طبیعي پیښې کې کرنیزو ځمکو او فصلونو ته هم زیان اوښتی دی. د ننګرهار چارواکي وایي دا موندنې لومړنۍ دي او ممکن وروسته معلوماتو کې بدلون راسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خوشینی ښودلې ده. د ارګ په ویلامی کې د شغلی غنی له قوله راغلي چې سلیمان لایق مړینې د هیواد د فرهنګ لپاره یو لویه ضایعه بلل ده. په ویلامی کې راغلي چې اکاډمیسیان لایق د پښتو او دری ژبو یو تکړه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق په توګه د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي دي او په تیرو شپېتو کلونو کې د یو اجتماعي فعال او سیاستوال په حیث په افغاني ټولنه کې ډېر اغېزمن رول لوبولې دی. لایق د پرون جمعه د زمری په لسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په وروختون کې عمر. لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1909 هجري لمریز کال د تلې په 1 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې په یمین خیلو کلي کې زیږېدلی و. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه ویشلي دي. د افغان پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا پرون جمعه د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شویو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکول کېږي. په غونډه کې د دفاع وزارت مرستیالې منیرې یوسفزاده پر نورو افغانانو هم غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرستې نه کوي. زموږ غله ازادي راډیو ری. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 1,400 کسان مړه شوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر تر 1,200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ مېشتي ایالتونه دي چې د کورونا وایرس له کبله د مړینې د شمېرو ډېروالی پکې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 نه 6,000 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې په دې هېواد کې د ناروغو کسانو شمېر تر 4.5 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په دې هېواد کې ټولټال 1,350,415 کسان د یادې وبا له کبله مړه شوي دي. په امریکا کې د مولداوا یو تبعه د توطیو او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپیژندل سو. د امریکا د عدلي وزارت پرون وویل 30 کلن والریان چیوچاو تورن دی چې د نړۍ په کچه یې 5.8 میلیونه ډالر غلا کړي دي. په امریکا کې میاشت وړاندې یو روسي تبعه سرګی میدویدیف هم په ورته قضیه کې د لاس لرلو په تور مجرم پیژندل سوی و. میدویدیف د انفراډ شرکت مؤسس او مدیر و، هغه شرکت چې په امریکا او نورو هیوادونو کې د سایبري غلاو او خلکو سوداګرو او بانکونو ته د چل ورکولو تور پرې پوری دی. چیو چاو هم د همدې شرکت په تړاو د څېړنو پرانا کې مجرم پیژندل سوی. تمه ده چې د محاکمه به په دسمبر میاشت کې ترسره سي. پر د تور دی چې انفراډ شرکت ته یوې جوړونکي سافټویرونه جوړول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی به په امریکا کې ممکن سر له نن څخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. ډونالد ټرمپ خبریالانو ته ویلي د دې لپاره چې د ټیک ټاک په اړه اندېښنې شته نو دی یې په امریکا کې بندوي. له دې وینا څو ساعته مخکې ښاغلی ټرمپ ویلي و چې دا خدمتونه ممکن د چین د استخباراتو یوه وسیله وي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو له امله په ځوانانو کې ډېر دود دی د نړۍ په کچه په تقریبي ډول یو میلیارد کارونکي لري. د امریکا حکومت همدې اونۍ په پیل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو دا اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو خبرګون وشد او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر در توڑان دی کړل کولې شي چې دا نور خبرونه زمګ په وی پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ننګرهار کې د خیبی ولسوالۍ په څو کلو کې یو طوفان او باران چې ساره په مخ کې کلونو کې نو لیدل شوی لږ تر لږه د شپاړس کسانو د وژل کېدو سبب شوی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند عملي شوی او د کومې لویې پیښې ریپورت نه دی ورکړل شوی. په کونړ او خوست کې ځایي خلک د اوربند غزبول غوښتنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند وشي.
د افغانستان نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق پرون وفات شو. د په ژوند باندې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پونځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه لرو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبريږي. له موږ سره اوسئ. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د ورښتونو او سیلابونو له امله شپاړس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا سیلابونه په خیبی ولسوالۍ کې راغلي دي. له ننګرهار څخه زموږ خبریال سهارګل امیرزی را سره په تماس کې دی. نور تفصیل له تاسو اورو امیرزی صاحب، مهرباني. امیرزی صاحب دموږ غواړئ؟ تاسو
څنګه چې تاسو یادوهار کې د خیوي په ولسوالۍ کې نن سهار وختي شاوخوا څلور بجې ډېر سخت توپان باران راووت او د دې له امله نو سیلابونه راووت چې وروستي معلومات سیلابونو کې شپاړس تنه چې پنځلس پکې کوچنیان دي او یوه مهربانه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
داسې معلومات نشته چې دغه پنځل لسنه کوچنیان په یو کور سیلاب ورغلي. په مختلفو سیمو کې د سیلاب د تلفات اړولې دي او کنه په یو سیمه یو کلی یا په یو برخه کې دي؟ موږ ته موږ ښه نه راځي. موږ ته مغک سې نه راځي په ننګرهار کې زموږ خبريال سهارګل امیر زید و چې د ننګرهار د ورختونو او سیلابونو په اړه چې لکتر لګه د شپاړستنو د وژل کېدو سبب شوی ریپورت راکوه. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویلي چې د دې ولایت د کوسکونړ ولسوالۍ د کلټک اړوند زوړ کلی کې نن سهار د سخت ورختونو او سیلابونو راوتلو لامل د وی میرمنې په ګډون شپاړس کسانو ته چې پینځلس پکې ماشومان دي دوی پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. څلور ماشومان هم پکې ټپیان دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په پیښه کې یو ماشوم نادرکه شوی هم ده چې په خبرې د پیدا کولو هڅې روانې دي. د خوګیاڼي په خبره په سیمه کې لسګونه کورونه او ملکیتونه او همدارنګه فصلونه هم ویجاړ شوي او بوولې دي. موږ به په روانو خبرونو کې د دې سیلاب او په سیمه کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه نور معلومات هم در سره شریکو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. د پرون یاوړ مشپې له دوله صبح جوړ راهسي په افغانستان کې د دوړو لورو ترمنز اوربند نافذ شوه دی. د افغانستان د امنیتی ادارو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې دوی له بیلابیل ولایتونو څخه له اوربند څخه د کوم لوی سرغړاوي ریپورت نه دی ترلاسه کړی. په بیلابیل ولایتونو کې د ازادۍ راډیو خبریالان هم وایي چې په ولایتونو او سیمو کې تر ډیره دغه اوربند مراعت شوی دی. په کابل کې زما همکار حدیث پردیس را سره دی. پردیس صاحب، په دې تړاو نور له تاسو اورو.
مننان صاحب خاطر پردیس. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د اختر له پیل سره تر دا مهاله کوم ستره امنیتی پیښه نه در رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل اوربن تر دا مهاله سم عملی شوی دی. هغه وی
از دې روز کې آغاز
د ویل تیر ورځې را پدې خاطر اوس کوم ستر امنیتی پیښه نه درامسته شوې، خو له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې وغمی زر رامنځته کړ چې په ترڅ کې ګڼ شمېر افغانان ته مرګ ژوبله واوخته. مونږ هیله لرو چې د اختر تر پای پورې د اوربند په سمه توګه عملی شي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنه د اخیته هم لبیک وویل شي. طالبان به د لوګر ولایت پیخه غندل ویل دي چې د دې ډلې کار نه دی. د خغل یاریان په خبر افغان حکومت د اوربند د غزیدو غوښتون کړي. د نوموړي په خبر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دي. ان صاحب، تیر ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې خلکو په آرام فضا کې اختر پیل کړ، خو نن د اختر دوه مورز د دې تیر ورځ سره فرق دا دی چې نن خلک له قرباني څخه، یعنی د قرباني له فرصت څخه دوی بیکاره شوي دي، خپل کورونه څخه راوتي دي، د چکر او د میلي زینو ته ورځي او یو بل کړه درو پړ د پاره ورځي. بلان صاحب
مننه کوو خاطر پردیس ل تاسو نه. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم ل تاسو سره په تماس کیو. په راتلونکو خبرونو کې به موږ په دې هم وغږی ګوچی خلکو د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي چارواکو سپارښتنې څومره په دې اختر کې تر اوسه مراعات کړې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري دا چې د اوربند په مسله مو خبرې وکړي او د چارواکو له څرګندونو مو واورېدل چې دوی وایي تر ډیره پورې دا اوربند په پام کې نیول شوی. په کونړ کې ځایي خلک، دینی عالمان او قومي مشران بیا اوربند ته خوشاله دي، خو د غزولو هیله او غوښتنه یې لري. له کونړ څخه د روح الله انوري په ریپورت کې پرې تفصیل اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوری افغانستان او دارنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یاد شورا مرستیل مولوی عبید الله بهاری وی اوربند تل کې دو سره د سول راتلو ته هم د خلکو هلی زیات شوی دی.
د دوه لورو نه چې د طالبانو او د حکومت د لورو نه د ورځنی اوربند اعلان شو، په دې باندې ډیر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي، او د دوه نه مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبرې روانې دي، نو دا به د صلح لپاره لومړنی قدم شي، او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګی ناشته یو. نو په حقیقت کې دغه اوربن زمنګ د امیدونو یو لار ده چې زمنګ امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
دا علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې خکیل خواو ته په کار دي چې د جګړو او افغان وژنې په ځای صلح ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمنګ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کو هغه ملي اردو ده، او کو هغه عوام دي، او کو مخالفین دي، دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نور وخترونو کې به تل ورسره همدا ویره و چې په جماعت یا بلځای کې به چاودنه کیږي.
اخوا په خوست کې هم پرون خلکو د جمعې په ورځ د اختر لمونځ ادا کا، او په دې مناسبت چې دغلته اوربند نافذ شوه، دوی له طالبانو حکومت دواړو وغوښتل چې اوربندې وغځوي. له خوست څخه د زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل نه تفصیل اورو.
د خوست لسګونو اوسیدونکو په خار کې د یو لاریون لارې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې د اعلان شوی اوربند ملاتړ وخود، او د اوربند د غزیدو غوښتنه یې وکړه. د ملي صوبه ټولنې ولایتي مسؤول فیض محمد عاطف آزادۍ راډیو ته وویل افغانان په ټوله کې له جګړو وژنو او ورانیو ستړي شوي، او اوسنی اوربند ته خوشاله دي. د هیله وکړه چې د جګړې ښکېلې خواوې د ولس هیلې درک کړي، او جګړې ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي.
موږ د لوی اختر د درې ورځنی اوربند په نیک پال نیسو. نو موږ افغانان چې دی د جنگ څخه ستړي دي، که ا خواته دي او که دې خواته دي، دواړه دې باید د ورورۍ سره لاس ورکړي، نور د جنگ نه کوي او وینې تویول دې بند کړي.
د تنوی د قومي شورا مشر اجمل تنای او یو بل مدني فعال طوفان سنگین وای دوی د لوی اختر په شپه ورځو کې د دواړو خواو له لوري د اوربان په ملاتړ د لورین په بڼه خار تر راوتلی، او غوښتنه یې داده چې د دې اوربان د غزولو لاري د وژنو او ورانیو رواني غمیزه ته د پای ټکی کې خدل شي.
دا در ورځنی اوربند هر کلایم کړای دی. تلیفون اندامي په ګوډه خو دا غاخ کی چې دا اوربند وزغوی نه را د قاتل کتول د ځوانون کای په دې کای د فدا دي دا ټول جوبلی ګمړ کیږي.
موږ افغانان له جنگ استډیو واړو دا در ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل شي، دا یو لومستر هدف وو.
د لاریون دو نورو ګډونوالو محمد هاشم قیومی او محمد عمر دانشول افغانان نور د دې حوصله نه لري چې په یو بل هیواد کې په پردیسۍ او مهاجرت کې ژوند وکړي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق په مړینه او همدارنګه د ژوند په اړه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو د پونزی له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي بجوړي سره مرکه لرو. همدارنګه د زهرو کاروان هم د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې خبريږي، خو تر هغې مخکې یو نړیواله موضوع. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چچنایي ټبري امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په تروریستي حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. محکمې امر کړی چې محکوم دی بیا محاکمه شي. اسمت څاروان په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه هان صاحب. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د یو چچنایي الاصل امریکایي د اعدام سزا رد کړه. جوهر چارنایف د باستن شار د 2014 میلادي کال د بمی حمله په خاطر په اعدام محکوم شوی و. په باستن کې د استیناف محکمې پرون جمعه د دې لپاره چې چارنایف د هغه جرم په خاطر چې کړی دی څه سزا وویني، د نوې محاکمې امر وکړ. د باستن له پیښې دوه کاله وروسته په 2015 میلادي کال فدرالي محکمې چارنایف په اعدام محکوم کړ. چارنایف او مشرور یې د 2014 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د باستن د ځغاستې د سیالۍ د پای ته رسیدو ځای ته نږدې د دوو بمونو په وسیله چې له بخار دیګ څخه جوړ شوي وو برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه ووژل شول او تر 260 ډیر نور ژوبل شول. د ده ورور تامرلان چارنایف له پیښې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. د باستن د استناف په محکمه کې د منصفه هیئت درې قاضیانو خپله پرېکړه شپږ میاشتې وروسته له دې صادره کړه چې پر قضیې قاضیانو بحثونه واورېدل. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د چارنایف مدافع وکیلانو وویل چې د دوی موکل بیا په همغه ښار کې چې تروریستي حمله پکې شوې وه د منصفانه محاکمې توقع نشي لرلی.
ډیره زیاته مننه دوستانو له عصمت ساروان نه مو واورېدل چې د امریکا د استناف فدرالي محکمې د هغه چچنیایي ټبرې امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په ترهګرو حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق پرون په حق ورسید. اکادمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه وو چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې عمر. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکي او ادبي څېړونکي بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې یې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. عصمت ساروان د کابل پانتون د ادبیاتو د پونځي د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه د هغه نظر پوښتلې. په فایل کې ښاغلی بریالي باجوړي د لایق په فعالیتونو کې
ډېر خوشحالي سره وای دوی مې چې ډېر دردونکي په خوا د لایق مړینه. لایق د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی و خصوصا په نظم شعر او نثر کې او د ویختیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوېواله راوستو. چې چیرته موږ د دغه وخت شعر نوېواله ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان لدیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دې کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخواني قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل چې دا ډیره مهمه خبره وه. بل دا چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولی دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه او لایق خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه ټولنه وغوښتله، هغه څه یو انقلاب وغوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې لمنځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پایل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه دی لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وه چې لیدله، تصنوع پکې نه وه او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راتلو تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وه چې دا روانه وه. خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال او هم لیکوال او هم شاعر او تاسې اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدئولوژی لورای معلومه و او ایدئولوژی ته کار کو نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر له سیاست سره تړلې وی لدی استا او د خلکو په زړونو کې به د سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او کدی و لیکوال او شاعر پایس
لایق څه په دې روسي کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو یعنی د یو ملي شخصیت په حیثیت تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې د ډېر ولازول شو ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایک نوم کار شي د لایک شیر کار شي هلته د دغه ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاکې نه وو کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر یو سپین ږیری مشر په حیث باندې د ژوند کوو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شیرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د دې کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو یعنی په عوامو په حساب باندې ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوند کوي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مو د ارواښاد سلیمان لایق د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه مرکه اوریده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږه غلا آزادی رادیو ناوړی او زموږه غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته کوکی وړاندې په خبرونه کې جوړ بیام د مهمو خبرونو سرټکی او همدارنګه 19 پروګرام د زهرو کاروان دروو. خو تر هغه مخکې و بل موضوع د لومړي ځل لپاره یوې چینایي کمپنۍ تر سامسونګ او اپل ټلیفونونو ډیر زیات ټلیفونونه پلورلې دي. هواوی کمپنۍ په درې میاشتو کې تر سامسونګ 2 میلیونه او 1 لک ډیر موبایلونه بازار کې پلورلې. اسمت څاروانه په اړه رپورت لري.
د چین د زیرکو ټلیفونونو او الکترونیکی وسایلو تر ټولو ستره کمپنۍ هواوی د روان کال د لومړۍ نیمایي په وروستیو درو میاشتو کې په نړۍ کې تر بلې هرې کمپنۍ زیات موبایل ټلیفونونه پلورلې دي. د کانالیز چیډونکو شرکت پر اساس هواوی په چین کې د موبایل ټلیفون د تقاضا د زیاتېدو له کبله تر سامسونګ چې د پلور له نظره د نړۍ تر ټولو مخکښه کمپنۍ ګڼل کېده زیات موبایلونه پلورلې دي. کانالیز وی هواوی چې امریکا پر بندیزونه لګولي په درو میاشتو کې 55 میلیونه او 800,000 موبایلونه پلورلې او د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا تر سامسونګ کمپنۍ ډیر موبایلونه پلورلې دي. سامسونګ په یاده موده کې 35 میلیونه او 1 لک موبایلونه پلورلې دي. د کانالیز د اټکل پر اساس د په 9 کلونو کې لومړی وار دی چې له سامسونګ او اپل پرته یو بل کمپنۍ د پلور له نظره په بازار کې لومړی ځای خپلوي. کانالیز وای د هوایی تر اویا سلنې ډیر موبایل ټلیفونونه په چین کې پلورل شوي، خو په چین کې ډیر لږ سامسونګ ټلیفونونه پلورل کیږي. سره له دې چې په چین کې د هوایی ډیر ټلیفونونه پلورل شوي، بهر ته د دغو ټلیفونونو صادرات د روان میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې نږدې درېمه برخه کم شوي دي. بریتانیا د جولای د میاشتې په لومړیو کې وویل چې لخپل 15G شبکې څخه به تر 2028 میلادي کال پورې هوایی وباسي. چین ویلي چې ځوابي اقدام به وکړي. استرالیا او جاپان هم په خپلو 15G شبکو کې د هوایی د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي.
څنګه
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو نن د شنبه یا خالی ورځ ده او نن لدو نه تر څلورو بجو پوری ترشنه آسمان لاندې خبرونه په شونده باندې خبرې کی چې تاسو بام پکې برخه اخلي او تر ډیره له اختر او غربن سره په تړلو مسایلو راڅرخي. سمو کګله